سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې د ازادي رادیو رواني یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل بسال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعات تر څنګ اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو په وړاندې بېوزلي تر ټولو لویه ستونزه بولي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بېلابېلو پیښو د څېړنې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې خپرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې په مکړې د خبرونو سرلیکونو ته، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغان ښځو د بیوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره باید په ملي کچه اقدام وشي. په دایکنډي کې یو موتاد سړي خپله لس کلنه لور پلورلې ده او په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې په مناسبت یاد غونډې جوړې شوې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بېوزلي ده. ښاغلي غنی نن په ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه د اقداماتو ژمنه وکړه.
د افغان میرمنو اساسي ستونزه بېوزلي ده. تر هغه وخته چې د افغان میرمنو د فقر له منځه وړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخته به افغان میرمنې محرومې وي.
ښاغلي غنی په خپله وینا کې د ښځو د پرمختګونو یادونه هم وکړه او یې ویل چې ښځې اوس مهال له عدالت غوښتنې څخه د سیاسي ګډون پړاو ته رسیدلې دي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدل شوی دی او ټولې د سولې، زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. د سمنګان ولایتي چارواکي له طالبانو سره په نښته کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال مشر ازادۍ راډیو ته وویل دا نښته نن سهار په درې صوف بالا ولسوالۍ کې وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د ملي پولیسو پر پوسته ډله ییزه حمله وکړه. له سمنګان څخه د یو بل خبر له مخې طالبانو تېره شپه دوه تنه ملکي وګړي چې له مزار شریف څخه درې صوف ولسوالۍ ته روان وو په لاره کې له موټرو ښکته کړي او تر اوسه د هغو د برخلیک په اړه معلومات نشته. په دایکنډي ولایت کې یو سړی خپل لس کلنه لور پلورلې ده. د دایکنډي د ښځو د چارو رئیس زکیه رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا ماشوم نجلۍ د میرامور ولسوالۍ په ګروي سیمه کې د 240,000 افغانیو په بدل کې په جبر واده شوې ده.
پدر دختر معتاد است. قضیه طرف ارگانهای عدلی و قضایی و کشفی ما تحت بررسی است. تمام مرتکبین قضیه بازداشت شدند. پدرش است و طرف مقابل شوهرش، کسی که البته ایر خریده بوده.
د دایکنډي سیمه ایز چارواکي وایي چې په کم عمر ودونه په دې ولایت کې د ښځو لویه ستونزه ده. دوی وایي تر اوسه د دې ډول ودونو 40 قضیې په رسمي ډول ثبت کړي دي، خو د دوی په وینا د پیښو اصلي رقم تر دې 2 ځله زیات دی، ځکه ډیری دا ډول پیښې پټې پاتې کیږي. د افغانستان او ایرلند د تیمونو ترمنځ د کرکټ 15مه یو ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده. لوبه افغانستان پیل کړه. افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې 216 منډې وکړې. کپتان اصغر افغان په 111 بلونو 2 اتیا، محمد نبی په 70 بلونو 40 او راشد خان په 28 بلونو 15 منډې وکړې چې تر نورو زیاتې وي. اوسمهال د ایرلند لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی او تر اوسه پورې کومه منډه نه ده اخیستې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایتوپیا د هوایي شرکت چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د دې شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه پلازمینې اډیس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او هیڅ څوک ترې ژوندي نه دي پاتې. د شرکت نن وویل یوه بوئنګ 130 ډوله الوتکه چې د کینیا پلازمینې نایروبي ته پر لاره وه 149 سپرلۍ او 8 تنه عمله درلودل. ویل شوي چې د دې الوتکې په سپرلیو کې د 30 هیوادونو وګړي وو. د دې شرکت ویاند وویل چې دا الوتکه له الوتو لږ ځنډ وروسته د پلازمینې د جنوب ختیځ په شاوخوا 50 کیلومترۍ کې بیشوفتو ښار ته نږدې راغورځېدلې. د دې الوتکې د نسکورېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې یادغونډه نن د هند په شمال کې د بودایانو په یوه زیارت کې جوړه شوه. د تبت د بودایانو د تبیدي مشر د لای لاما پلویانو په درمساله معبد کې د عبادت مراسم پر ځای کړل. د لای لاما په 1950 کال کې وروسته له دې چې په تبت کې د چین د حکومت له ځپونکو عملیاتو څخه وتښتید، په همدې ځای کې د تبت لومړنی تبیدي حکومت اعلان کړ. په دې مراسمو کې د لای لاما ګډون نه وکړی، خو په تبت کې د تبت د ادارې استازی او یو شمیر بهرني شخصیتونه حاضر وو. د دې ادارې صدر اعظم لوب سنگ سنگه په خپل وینا کې وویل تبت د تبتیانو دی او زیاته کړه چې د تبت شپېته کلن اشغال او د تبتیانو ځپلو ډیر وخت دوام وکړ. په همدې حال کې لږ تر لږه 3000 فعالانو نن په داسې حال کې په پلازمینه نوی ډیلی کې مظاهره وکړه چې د تبت او هند بیرغونه ورسره وو. او نړیوالو منځګړو د آذربایجان او ارمنستان له مشرانو غوښتي دي چې د خپلې سرمشریزې په درشل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې په وضعیت کې د بدلون په اړه له څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان OSCE چې څارونکي د ناګورنه قرباغ سیمې پر سر د کړکېچ د اوارۍ لپاره منځګړتوب کوي، پرون په یو بیان کې وویل دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه وساتل شي چې پر بنسټ یې ګټورې خبرې پر مخ ولاړې شي. بیان زیاتوي چې د منسک ډلې هم د ارمنستان د صدراعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي ډیر ژر به سره وګوري. د ناګورنه قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان لانجه د پخوانی شوروي اتحاد له پرځېدو سره سم پیل شوې او تر اوسه روانه ده.
خبرنامه ول ازادي رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې در راپور نو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بېوزلي تر ټولو لویا ستونزه بولي.
دوی د افغان میرمنو اساسي ستونزه بېوزلي ده. د افغان میرمنو اکثریت یې په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک ټینګار کوي.
تصویبشان تصمیم مستقلانه باشه خارج از ثوابدیدها و دلندیدهای
دولتی. قواعد انتخاباتی کمیسیون پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لری وي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د سیړنو پایلې له خلکو سره شریک کړي.
سیلنی شوي بررسي شوي د هغه نه دي شریک شوي، البته دا یو نیمګړتیا ده.
په نړیوالو مسایلو کې بیا له دې خبرې کې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزي د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکېچ کم شي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. دا شند افغانستان او ایرلند ترمنځ د 15مې ورځنۍ لوبې جریان هم له تاسو سره شریکو. هیله ده ملتیا مو کړی. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 سپو کول شي په ټول افغانستان کې واوري. د هم د خبرونه د سرموزو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بېوزلي تر ټولو ستره ستونزه بولي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په یو غونډه کې خبرې کولې ویل حکومت هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې د بېوزلي ستونزه پای ته ورسوي. په دې غونډه کې د ښځو چارو وزیر د یو شمېر لاسته راوړنو تر څنګ بېلابېلو ستونزو ته اشاره وکړه. ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه ده چې لا هم نه ده حل شوې. اکرام الله کرامو نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر سوچي فقر او بیوزلی لمنځه یو نړل شي افغان خزیباله اساسي حق محرومي وي. ښاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارک کې یوې غونډې ته په خبرو کې بېوزلي د افغان ښځو په وړاندې لویه ستونزه یاده کړه. ویویل که چیرې د بېوزلۍ لمنځه وړل ملي هدف ونه ګرځول شي، د مېرمنو بېوزلي له منځه نه ځي. دوی د افغان مېرمنو اساسي ستونزه بېوزلي ده. د افغان مېرمنو اکثریت یې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. تر هغه وخته چې د افغان مېرمنو د فقر له منځه وړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخته به افغان مېرمنې محرومي وي. خو افغان ولسمشر د افغان ښځو د پرمختګ یادونه هم وکړه. ویل چې نن ورځ د ښځو په وړاندې فکری مخالفتونه له منځه تللي او اوس دوی له عدالت غوښتنې سیاسي ګډون ته رسیدلي دي. ښاغلی غنی ویل چې په هیواد کې په لوړه کچه د ښځو ګډون د پام وړ پرمختګ ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د ښځو په حقونو بحثونه کوي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې ناسته کې برخه لرله او ویل چې ټولنه د ښځو له نقش پرته دوام نه کوي. خغلی عبدالله ویل چې اوس د افغان مېرمنو ذهنیت بدلون کړی او ټولې د سولې او زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری په ټولنیزو، سیاسي، سوداګرۍ او اقتصاد او د رهبرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه. خو ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه چې لا هم نه ده حل شوې.
البته له بریا سره سره یو شمېر ستونزې هم لرو. په سیمه ییزو ادارو کې د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ګډون، همدارنګه په ناامنو سیمو کې د معلمینو، پولیسو او ډاکټرانو په برخه کې د مسلکي ښځو کمښت بله ستونزه ده.
مېرمن نظری د ملګرو ملتونو د راپور په اساس وویل چې د ښځو چارو وزارت او د دې وزارت د همکارو ادارو په هڅو د ښځو په وړاندې 40% تاوتریخوالی او 10% د ټیټ عمر ودونو کچه ټیټه شوې ده. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان مېرمنې لا هم د تاوتریخوالي څخه کړیږي او وایي چې باید په دغه ډول غونډو کې یوازې ژمنې ونه شي، بلکې د ښځو د ژوند د ښه کېدو په هدف عملي ګامونه هم واخیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین، د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک ټینګار کوي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیعي وایي چې د انتخاباتو په محلویش کې هر ډول بدلون باید د انتخاباتو له قانون مقرره سرغړونه وي او کړکیج به رامنځته کړي. په همدې حال کې د اتوا موسسې ځینې غړي په همدې غونډه کې بیا وویل چې د انتخاباتو نیټه شاته چول باید انتخاباتي بهیر له شفافیت سره مرسته وکړي. د نور جزئیات رحمت صفان راکوي.
یو شمیر انتخاباتي ناظرینو او مدني فعالانو په وی ګډه غونډه کې د ولسی جرګې د 15 ولایتونو د انتخاباتو د پاتې رایو د برخلیک پر روښانتیا ټینګار کوي. خو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تاریخ په اړه هم ورته نظر لري. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع د یک شنبه په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې انتخابات نه باید د سولې د خبرو او لاسوهنو په ګروي کې وي، او که چیرې د انتخاباتو بهیر په تاریخ کې بدلون راسي نو د نورو ستونزو د زګیدو په معنا به وي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه خارج از ثوابدیدها و دزندیدهای
دولتی. قواعد انتخاباتی کمیسیون پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي. موږ هیله لرو چې دقیق وخت باید خپل کمیسیون مطرح او انتخابات ترسره شي. د افغان سیاستوالو او موږ هر ډول لاسوهنه به په انتخاباتو د خلکو باور خراب او ولسواکي به لمنځه یوړل شي. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسې غړی حبیب الله شنواری وایي چې بدلونونو ته په کتو دا چې انتخابات یو ځل بیا ستونزو ته ولاړ نه سي اړینه ده چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه او وځنډول سي. د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې د حکومت لاسوهنې هغه څه دي چې د غونډې ګډونوالي اندېښمن کړي. بل خو د کمیسیونونو خپلواکي شکایتونو ته رسیدګي او د 15 پاتې ولایتونو د انتخاباتو د پایلو اعلان هغه سپارښتنې دي چې د انتخاباتي ناظرینو او مدني ټولنو استازو لخوا هم مطرح شوي دي. موږ غوښتل چې په دغه اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون وینندویانو په دې اړه څه ونه ویل. اوس د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دغه تغیرات د جمهور ریاست د انتخاباتو په نیټې تاثیر نه لري او حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د ترسره کولو ټول امکانات برابروي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې مداخله ردوي.
هر کس که یک مورد از مداخله حکومت هم داشته،
هغه وای هر هغه څوک چې د حکومت مداخله پاره یو مورد هم ولري، نظر او بنسټونو او حکومت سره دې شریک کړي، موږ نه خپل مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکوو چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو نیټه مشخصه سوې ده. تخنیکی مسالې د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري او انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر سپایي وایي چې د جمهوري ریاست انتخابات حقوقي توجیه نه لري او د ځان لپاره هم کومه بهانه نه ده پاتې.
وړاندې تر دې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د خبرو په اړه رپورټ درته ولرو، د افغانستان او آیرلینډ د لوبې لنډ جزئیات شریکوو چې آیرلینډ تر دې مهاله 19 منډې کړې دي په 3.3 اورونو کې او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. پورټو فلیډ او سټرلینګ تر دې مهاله پورې دواړه توپوهنه کوي او شاپور زدران خپل دویم اوور کې 13 منډې ورکړي. همداشان مجیب الرحمان بیا په دوه اورونو کې 4 منډې ورکړې دي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان حمدالله ارباب د یکشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا چې تر دې دمه د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې شوي. دوی حق لري چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمیسیون سره خپل شکایتونه شریک کړي. بیر نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
په افغانستان کې له هرې خونړۍ پیښې وروسته د پلټنو د کمیسیون ټاکل اوس معمول ګرځېدلی. له پیښې وروسته افغان حکومت د څېړنو امر کوي خو وروستۍ پایلې له خلکو سره نه شریکېږي. اوس د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون له حکومت غواړي چې د ټولو په ځانګړي ډول د وروستیو خونړیو پیښو حقایق له ولس سره شریک کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان حمدالله ارباب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولس ته قانون حق ورکړی چې معلوماتو ته لاسرسی ولري.
اطلاعات لاسرسی قانون خو په دې تاکید کوي چې معلومات مخکې نه چې خلک تقاضا وکړي اطلاعات باید د خلکو سره شریک شي. دا چې څېړنې شوي بررسي شوي د هغه نه دي شریک شوي، البته دا یو نیمګړتیا ده. د قانون له مخې نه رسنۍ او ولس دا حق لري چې دوی د همغه کمیسیونونو د پایلو یا د نتایجو د اطلاعاتو غوښتنه وکړي د مربوطه ادارات نه، تر څو هغه ورسره شریک شي. او که چېرته بیا ورسره نه شریکېږي نو کولی شي چې اطلاعاتو لاسرسي کمیسیون ته شکایت وکړي تر څو موږ یې پوښتنه وکړو.
که څه هم په تېره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې بېلابېلې خونړۍ پیښې رامنځته شوې او افغان حکومت یې د پلټنې لپاره ځانګړي او باصلاحیته پلاوی وټاکل، خو لا هم د دغو مرګونو پیښو د پلټنې وروستي حقایق له ولس سره نه دي شریک شوي. د تیر کال په لومړیو کې په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله، په کابل کې د چری زنبق خونړۍ پیښه، د سردار محمد داود خان په روغتون او انټر کانټینټل هوټل حمله، په ګردیز کې د پکتیا پر امنیه قومندانې حمله، په میدان وردګو کې د ملي امنیت د ځواکونو په یو مرکز خونړۍ حمله، همداشان د کندوز او غزنی سقوط، د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق وژنه، او تازه د هلمند په خوراب کې په 215 اتل قلوردو حمله او نورې هغه پیښې یادې شوې چې حکومت یې د پلټنو لپاره پلاوی ټاکلي خو وروستۍ نتیجې له خلکو سره نه دي شریکې شوې. د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل که څه هم د پخوانیو پیښو د پایلو په اړه څه نه وایي، خو په هلمند کې په 215 اتل قلوردو د حملې په اړه یو وار بیا د څېړنو د پیل خبر که به خدا چې پایلې به کله اعلانېږي وخت به ځواب وایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه څه نه وایي، خو پوښتنه دا ده چې حکومت ولې د پیښو د څېړنې نتیجې له ولس سره نه شریکوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي وګمه ساپي وایي چې په دغه کمیسیونونو کې ډېری داسې کسان ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ډلو پورې تړلي وي.
دا واضح خبره ده چې څېړنو کې اکثرا د پاتې د راتللو یو وجه هم دا وي چې د غایب دي، د غایب به طرف اکثرا نه وي، د یوې ډلې نه د یوې ډلې طرف جاری کوي. د آیاتو یوه تګ یو ډېر لوی نقص همدا دی چې هغې اکثریت چې لاړ شي یا په یوه خېټه ډوډۍ یا په یو څادر یا په یو پکول یا په یو جوړ جامو چې تحفه ورته واخیستل شي ټول واقعیتونه دی کتمان کوي.
خو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمی بیا ردوي چې ګوندې پایله له خلکو سره نه دي شریکې شوې. ښاغلي رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دوی پورې اړوند د بیلابیلو پیښو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
وګورئ، هره برخه کې چې تحقیقات شوي دي دغو پایلې د افغانستان د خلکو سره د رسنیو له طریقه شریکې شوي دي. د کانټینټل موضوع وه، په غزنی کې د آیات پلاوی مسله وه، د قندوز مسله وه، د هرات مسله وه، په فراه کې آیات توظیف شوه، دغه ټولې پیښې وې چې موږ د افغانستان د قدرمنو خلکو سره شریکی کړی.
په همدې حال کې د امنیتي چارو افغان کارپو باری آریز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو د نتایجو نه شریکول په حکومت د خلکو باور ته زیان رسوي. دی له حکومت غواړي چې باید په ټاکل شوي موده کې د پیښو څېړنې له خلکو سره شریکی کړي او په دې سره په حکومت د خلکو باور ته زیان ونه رسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې په همدې سپه واورئ. اوس هم یو بل رپورټ لرو. افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په هیواد کې دننه او بهر کې ځینې مافیایي کړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت له منځه ولاړ شي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې که څه هم ښکاره کوم نوم وانخیست، خو وویل چې په حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او صنایعو خونه وایي د حکومت مشرتابه باید په هر بیه چې کېږي دغه ملي پانګه وشخوري. دغه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وایي که څه هم په دې برخه کې په هیواد کې دننه د پام وړ پانګونه کړې او فعالیتونه یې د سیمې په کچه بشپړ معیاري دي، خو په کور دننه او بهر ځینې کړۍ یې د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې رامنځته کوي. هغه وایي د حکومت په داخل او بیرون کې داسې مافیایي کړۍ دي، دوی هڅه کوي چې په هیواد کې دغه ملي صنعت نابود کړي. که یې مخه ونه نیول سي، دغه د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت ملي پانګه به له منځه ولاړه سي. ښاغلي خواجهزاده که څه هم په کور دننه په ښکاره د چا نوم وانخیست، خو څرګنده یې کړه چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یې د فعالیتونو مخه نیسي. د دغه ټولنې غړي نقیب الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ګمرکونو کې هم د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې موجودې دي. د ملي وحدت حکومت پر اتک چارواکو پانګوال وهڅول چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي چې حکومت مکلف دی پانګې اچونې ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا مهال په افغانستان کې د وسپنې د ویلې کولو 8 وړې او لویې فابریکې فعالیتونه لري چې ځینې یې د سیمې په کچه ساری نه لري او شاوخوا 2000 کارګران پکې په کارونو اوبوخت دي. د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو فابریکې ټولنه وایي اوس هم له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته زړې وسپنې قاچاقېږي او هم له یادو هیوادونو افغانستان ته واردونکي وسپنې باندې تعرفه کمه ده چې د دوی په کارونو یې ناوړه اغېز کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د حکومت په ځانګړې توګه د مالیې وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم چا زموږ اړیکې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان په همدې غونډه کې له حکومت او غوښتل چې له هرې ممکنې لارې چې وي دغه ملي پانګه باید له ناوړو پلانونو څخه وژغوري.
هر سرمایه مو که از بین میره ای سرمایه ملی است. به گفتی دوست
هغه وایي دا پانګه چې له منځه ځي دا د کس نه بلکې ملي پانګه ده، د دولت پانګه ده. دغه پانګوال یوازې مدیران دي چې مدیریت ورنه وکړي. دولت باید له دغه ملي پانګې ملاتړ وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې له منځه یوسي.
سرمایه ملی کشور از بین نره.
د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وایي که حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي، دوی چمتو دي چې د افغانستان د وسپنې په قانونو کې 50% پانګونه وکړي.
مننه کوو چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو دا ټول رپورټونه او نور معلومات زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز د کار پیل یو مثبت ګام ګڼي وایي. نوموړی له لوړې وړتیا څخه برخمنه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اغلې راز پرون خپله اعتماد پاڼه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته سپارښتنې هم لري. اجمل تورمن په اړه نور جزئیات راکوي.
عادل راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل اعتماد پاڼه د مارچ په 9 د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته وسپارله. اغلی راز لومړنی افغان مېرمن ده چې په دغه دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اغلې راز یو پیاوړی میرمنه ګڼي وای چې نوموړی د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې هم د خپل ماموریت پر مهال په خپلو کارونو کې ښه ځلېدلې ده. د دغه وزارت ویان سبخت احمدي.
اغلې راز یو پیاوړی افغانه میرمنه ده. په خوا یې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي مرستیالې په توګه دنده ترسره کړې. ښه او اغېزناک کارونه یې درلودل. په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفیرې په توګه د دغه وزارت لخوا وړاندیز شوه چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیز ومنل شو او اوس لاړه او خپل کارونه یې پیل کړي دي.
ښاغلی احمدي وایي دا یو مثبت ګام او د افغان میرمنو د پرمختګ زیری دی. عادل راز د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ له دندې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ویان مرستیاله وه. اغلی راز مخکې تر دې هم په مهمو پوستونو کار کړی دی. نوموړی د حقوقو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو په تفتیس پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. عادل راز په سیاسي چارو کې مخکښه افغان میرمن ګڼل کیږي. لا عادل راز مخکې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی و. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د وړتیا ستاینه وکړه او دا یې یو نیک اقدام یاد کړ. خو د دې ټولو ستاینو ترڅنګ یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته څو سپارښتنې هم لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافه:
دا سفیر د افغانستان په ملګرو ملتو کې باید دومره وجاهت او لیاقت د ځان نه وښيي چې څنګه د افغانستان نه تمامیت ارزي نه یې، استقلال سیاسي نه یې او حاکمیت نه دفاع کولی شي، خپل وطن ته سولې د پاره کار وکړي او امنیت افغانستان ته راشي او دا په ملګرو ملتو کې ښه نمایندګي وکړي د خپل وطن او د خلکو د فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي لحاظه مکمل.
خاغلی صافی وایي که چیرې نوموړی دا ټکی په پام کې ونه ساتي خاص تزولي به نه وي کړی. نوموړی په انتقاد سره وایي چې مخکې تر دې افغان نارینه په دې دنده کې ښه نه دي چلېدلي او تمه ده چې اغلی راز ښه ثابت شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع: د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشیزې د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباخ د سیمې پر سر کړکیچ کم شي. د دې سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی روانه ده. نور تفصیلې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او اس سی په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه خبرې کړې ویلي دي چې د منس ګروپ د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي ډېر ژر به سره وګوري. او اس سی ویلي دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه چې پر اساس یې ګټورې خبرې اترې پر مخ یوړل شي وساتل شي. دغه حالت چې د جګړې په لومړۍ کرښو کې په دې وروستیو کې یو د بل لور ته تلفات نه دي اوښتي دوام ورکړل شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نړیوال څارونکي په سوله ییز ډول د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر د کړکیچ د هواري لپاره هلې ځلې کوي. دې سازمان د ارمنستان او آذربایجان پر مشرانو غږ کړی چې له سرمشریزې مخکې له داسې څرګندونو او عملي اقداماتو ډډه وکړي چې په سیمه کې د وضعیت د بدلېدو سبب کیږي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف روانه میاشتې یوازې څو ورځې وروسته له هغې چې د روسیې، امریکا او فرانسې منځګړو اعلان وکړ چې دواړه مشران به ډېر ژر سره وګوري په عام محضر کې پر یو بل تور پورې کړ. پاشینیان د تېرې چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې د باکو هغه وړاندیز چې قرباغ ته په لوړه کچه خود مختاري ورکوي رد کړ او ټینګار یې وکړ چې د ناګورنه قرباغ اوسیدونکي حق لري چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي او باید دغه حق امتحان کړي. د هغه له دې څرګندونو دوه ورځې مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ایروان تورن کړی و چې د هر اړخیزو خبرو اترو د ترسره کولو لپاره جدي لیوالتیا نه لري او له ټولو لارو د قرباغ د لانجې د هواري هڅې شنډوي. د ناګورنه قرهباغ د سیمې پر سر لکلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی روانه ده. د ارمنستان ملاتړو وسلوالو دغه سیمه د جګړې په ترڅ کې چې له 10,000 زیات کسان پکې وژل شوي نیولې ده، که څه هم په 1994 کال یو اوربند اعلان شوی خو له هغې راهیسې په تیرو درې لسیزو کې په سیمه کې کله ناکله نښتې کېږي. ناګورنه قرهباغ د خپلواکۍ اعلان کړی خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. تر اوسه د دغې لانجې د هواري لپاره ډیپلوماتیکو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي چې د روسیې، فرانسې او امریکا منځګړي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دغې مهمې سرمشریزې لپاره چې د پاشینیان او الیوف ترمنځ مخامخ لومړنۍ سرمشریزه ده کار کوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د منسک د ډلې تر مشرتابه لاندې د باکو او ایروان ترمنځ د مستقیم ډیالوګ دوام د سولې د پروسې یو اساسي عنصر دی.
او د افغانستان او ایرلند ترمنځ لوبه د هندوستان په دهرادون کې روانه ده. ایرلندي دواړه توپهونکي تر دې مهاله پورې ښه پیل لري. د خپلې لوبډلې لپاره پال سټرلینګ او پورټوفلیډ، سټرلینګ 22 منډې کړې دي او پورټوفلیډ هم په 10 منډو باندې ولاړ دی. په ټوله کې دوی توانېدلې چې 1.1 رنو کې 34 منډې د خپلې لوبډلې لپاره جوړې کړي.